په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پاکستاني ډیپلوماتان د سخت دریځو او ترهګرو په وړاندې د نوې ستراتیژۍ په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته رابلل شوي دي. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان ډیپلوماټان له ټولې نړۍ اسلام آباد کې سره ټول شوي څو له تندلارو سره د مبارزې په نوې پالیسۍ خبري وکړي. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي دوه کارکونکي چې په فبروري میاشت کې په افغانستان کې تښتول شوي درته خوشی شوي دي، او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا په وړاندې د بندیزونو له لګولو سره مخالفت ښودلی. بشپړ خبرونه. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي دوه کارکونکي چې په فبروري میاشت کې تښتول شوي خوشی شوي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټې آی سی آر سی نن په یو بیان کې ویلي چې دا دوه کارکونکي په جوزجان ولایت کې د فبروري په اتمه د ماموریت په وخت تښتول شوي. د سره صلیب نړیواله کمیټې د افغانستان څانګې مشره مونیکا زیناریلی نن په دې اړه ویلي چې د سره صلیب په هڅو او د خلکو او چارواکو په همکارۍ د سره صلیب دا دوه کارکونکي خوشی شوي دي. که څه هم سره صلیب دفتر د تښتونکو هویت نه پداګه کړي، خو د جوزجان چارواکو په لومړیو کې ویلي وو چې د آی سی آر سی دا دوه کارکونکي د داعش ډلې پورې مربوط یو قومندان تښتولی وو. مخکې له دې چې دغه کسان د داعش ډلې قومندان و تښتوي، د هغوی شپږ همکاران ځای پر ځای وژلي هم وو. د پاکستان ډیپلوماټان له ټولې نړۍ اسلام آباد کې سره ټول شوي څو له تندلارو سره د مبارزې په نوې پالیسۍ خبري وکړي. د پاکستانی ډیپلوماټانو دا غونډه دوه اونۍ وروسته تر دې کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره نوې تګلاره اعلان کړه او پاکستاني تورن کړ چې ترورستانو ته پناه ورکړي ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ د اعلان پر وخت ویل چې پاکستان د میلیاردونو ډالرو له ترلاسه کولو سره سره هغو ترورستانو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې د افغان حکومت او امریکایي پوځیانو پر ضد جنگیږي. په ایتالیا کې د افغانستان سفارت وی په روم ښار کې د افغان سفارت ودانۍ نن په رسمي توګه د شاه امان الله په نوم ونومول شوه. په روم کې د افغانستان سفارت په رسمي فیسبوک لیکلی چې دا ودانۍ شاوخوا درې نوي کاله مخکې د شاه امان الله لخوا پیرل شوې وه. د سفارت ودانۍ تر وروستۍ ورځو د برنارد ویلا په نوم یادېدله، خو تر پرانیست غونډې وروسته د ویلا امان الله نوم ورکړل شو. د امان الله خان په نوم د سفارت د ودانۍ د مسامه کولو لپاره یوه غونډه هم جوړه شوې وه چې پکې افغان سفیر وحید عمر، ډیپلوماتانو او د شاه امان الله د کورنۍ غړیو حضور درلود. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي د غولایت په مرکز ترینکوټ کې د افغان ګډو ځواکونو د هوایي او ځمکني عملیاتو په مهال لس تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او ځینې سیمې له دغو جنګیالیو پاکې شوي دي. په اورزګان کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا د عامه اړیکو مسؤول وحید الله فضلي نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات نن سهار د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې شوي دي. اخو په کندهار کې هم په شاولیکوټ ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان د افغان ځانګړي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد رانی ازادي دته ویل افغان ځوکونو په شاولی کوټ کې نن سهار درې ساعته له وسلوالو طالبانو سره جګړه کړې او لسو زیات طالب جنگیالي ژوند نیولې هم دي. طالبانو په روزګان او کندهار کې د وراوختي مرګ جوړبل پاړه تر اوسه څه خبرګون نه دی خوده لې. ورزو د نړۍ خبرونو ته، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا په وړاندې د بندیزونو له لګولو سره مخالفت خوده او ویلي دي چې دا بندیزونه منفي نتیجه ورکوي. ولسمشر پوتین دا خبرې د چین په شایمن ولایت کې د بریکس ټولنې د سرمشریزي په ناسته کې وکړه.
Россия осуждает эти упражнения со стороны Северной Кореи.
روسیا د شمالي کوریا د چمی راکټونو آزموینه غندي، خو په هر صورت کې د بندیزونو لګول بې معنا او بیا غیز دي. لکه څنګه چې ما خپل یو همکار ته پرونو ویل، د شمالي کوریا خلک به واخه وخوري خو لا چمی پروګرام بل لاس پسر نشي تر هغه چې دوی ځان خوندي حس نکړي. ولسمشر پوتین دا هم ویل چې ممکن په شمالي کوریا پوځي ګواخ یو نړیواله فاجعه رامنځته کړي. د روسیې حکومت مخکې تر دې د شمالي کوریا لخوا د شپږم وار اټومي راکټ آزموینه غندلې ده. امریکا متحده ایالاتونو ویلي د شمالي کوریا په وړاندې به چوپ پاتې نشي، قوي پوځي ځواب به ورکړي. د نړۍ د دوو پرمختلونکو هیوادونو او دوو مخپروه د اقتصادي قدرتونو چین او هند مشرانو د بریکس ټولنې د ناستې په څنډه کې سره کتلې دي. د چین ولسمشر شی جین پینګ وویل دا د سیمې او نړیوالې ټولنې ګډې تمې دي څو چین او هند ښې اړیکې ولري. د هند صدر اعظم نریندرا مودي هم د بریکس په ټولنه کې د چین له نوښتونو ستاینه کړې ده. د هند صدر اعظم په داسې حال کې د چین له ولسمشر سره کتلې چې په څو لسیزو کې د دواړو هیوادونو یوازې یوه لانجه څو ورځې مخکې په دوکلام کې پای ته ورسېده. او روسي خبر ده چې د امریکا په جنوبی ساحلونو او کارائیب ټاپوګانو کې د یو قوي توپان خبرداري ورکړل شوې ده. ایرما توپان په ساعت کې د 230 کیلومتر واټن په وهلو په چټکی سره ختیځو ساحلونو او فلوریدا ایالت په لوري روان ده. دا توپان څلورمه درجه اعلان شوې او تم کېږي نن د امریکا په ختیځ وخت د شپې لخوا د فلوریدا ساحلونو ته ورسیږي. لتیر شپې راهیسې په دغه ایالت او د کارائیب په زینو ټاپوګانو کې بیړنۍ حالت اعلان شوې ده. ایرما توپان په داسې حال کې د امریکا فلوریدا ایالت خیچې تر دې مخکې په ټکساس ایالت کې هیستون خار د سیلابونو لکابله ټول زیانمن شو. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیامو مننه.
ازادي رادیو اوري. وړاندې خبرونه کې اوري چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پاکستانی ډیپلوماټان د سخت دریځو او ترهګرو په وړاندې د نوي پالیسۍ په اړه خبرو لپاره اسلام آباد ته رابلل شوی. اسلام آباد هم د بریکس د غړو هیوادونو وروستی بیان رد کړی چې ویلي دي په پاکستان کې ترهګرو او سخت دریځو ډلو سیمه ییز امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کمانډو ځواکونو د روزنې بهیر ګړندی روان دی.
دا ټول لارې چارې سنجول شوي، آماده شوي دي چې دا قوتونه خپل ټاکلي ځای ته ورسیږي.
په افغانستان کې د امریکا د هوایي بریدونو د زیاتوالي سره بیا د خبرې کیږي چې بي 250 بم غورځونکي الوتکې به د هیواد پر روانه جګړه کې وکارول شي. دفاع وزارت هر کلای کوي خو یو شمیر نور بیا هغه د ملکي تلفاتو له اړخه د اندېښنې وړ بولي.
د پینجاودو یا د نور بمباردمان او کنسانو کوم تاثیر ځانه مې ځکه چې ملکي تلفات نه سره ولي او د ملکي تلفات په څنډه د ملت او د دولت فیصله کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د دې جرګې د کار لپاره د وسره بتر هغو کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو بهیر پیل نکړي چې ټول کاندید وزیران ورپېژندل شوی نه وي.
من به په پارلمان شروع شي تر هغه پورې دوی ته د دکونه نګدو تر څو پورې ټول کابینه مکمل کړي نه وي.
د غراس پاسې مې یو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د چین ولسمشر او د هند صدر اعظم موافقه کړي چې دوه اړخیزي اړیکې به غښتلې کوي. کور مودان چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري دي خپل تخنیکی همکار امان امیر زی په مرسته وړاندې کوم. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو په درې ورځنۍ غونډه کې له تروریزم سره د جګړې مسله څېړل کیږي. پاکستانی ډیپلوماټان په داسې وخت کې په اسلام آباد کې راغونډ شوي دي چې یو ورځ مخکې تر دې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بریکس یا د نړۍ د پنځو پرمختلونکو اقتصادي قدرتونو پریکړه وغندله. په بریکس کې د پاکستان نږدې ملاتړی هیواد چین هم غړیتوب لري او دې ډلې پر پاکستان غږ کړی دی چې هغه ترهګر وځپي چې په دغه هیواد کې فعال دي او د سیمې هیوادونو ته ستونزې جوړې کړې دي. احمد شیبری نور تفسیر وړاندې کوي.
پاکستانی ډیپلوماټان نن د نړۍ له ګوټ ګوټ نه په اسلام آباد کې راغونډ شوي دي او د اسوسییټډ پریس اژانس په باور دوی به له وسلوالو سره د جګړې پر نوې تګلارې غور وکړي. دا غونډه څو اونۍ وروسته تر دې جوړیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره په خپل نوې ستراتیژي کې تور پورې کړ چې اسلام آباد هغه وسلوالو ته پناه ورکړې ده چې په ګاونډي افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر ضد جنګیږي. بل لور ته پاکستان نن د بریکس یا د نړۍ د پنځو پر مخ تلونکو اقتصادي قدرتونو هغه بیان وغنده چې پکې راغلي دي په پاکستان کې میشته وسلوالي ډلې د سیمې امنیت ته ګواښ پیدا کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خرم د سیګر خان وویل چې هیڅ وسلواله ډله په پاکستان کې آزادانه فعالیت نه کوي. د بریکس ډلې هند، روسیې، چین، برازیل او جنوبي افریقا د دوشنبې په ورځ د خپل غونډې په پای کې په پاکستان کې میشته جیش محمد او لشکر طیبه ډلې خندلې دي. دا هغه دوی ډلې دي چې هند په خپل خاوره کې په تروریستي فعالیتونو تورنوي. چین مخکې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د هند پریکړه لیک ته د مسودې مخالفت کړی وو چې د جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر په تور لسک شامل شي. خو اوس ولې چین خپل دریځ بدل کړی دی؟ پاکستانی متقاعد جنرال طلعت مسعود وای
پاکستان کو ایک لحاظ سے مثبت طریقے سے دیکھنا چاہیے.
پاکستان دی په مثبت طریقے سره د حالاتو جاج واخلی او د داسې قسمت تنظیمونو دلته موجودگی زموږ په ګټه کې نه ده، بلکې د دې په منفی اثرات پری وزي او ګڼم چې پاکستان لا د داسې ټولو تنظیمونو پر ضد کاروایی کول پکار دی.
پوچین کې د دوشنبه په ورځ د بریکس په غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د هلو ځلو ملاتړ هم وشو او د حقانی ډلینوم هم یاد شو چې مخې باید ونیول شي. همدارس د سیمې له هیوادو د غونډې برخوالو وغوښتل چې د نړیوالو پر ضد د تروریزم پر ضد مبارزه کې یو موټی شي. واشنگتن له اسلام آباد غوښتل چې د حقانی شبکې پر ضد لاس پکار شي او تورې پوری کړي چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې مرکز جوړ کړي دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیر میاشت افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د خپل ستراتیژي د اعلانولو پر مهال وویل چې واشنگتن ته له تروریزم سره د پاکستان وسنۍ چلند د منلو نه دی او دا دریز باید ژر تر ژره بدل شي.
و موردل چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پاکستاني ډیپلوماټان د سخت دریزو او ترهګرو په وړاندې د نوې پالیسۍ په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته رابلل شوي او اسلام آباد هم د بریکس د غړو هیوادونو وروستی بیان رد کړی چې ویلي دی په پاکستان کې ترهګرو او سخت دریزو ډلو سیمه ییز امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی. د بریکس په نوم د چین، برازیل، روسیې، هند او جنوبي افریقا د هیوادونو ډلې دغه راز پرون دوشنبه د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د هلو ځلو ملاتړ وکړ او د نړۍ له هیوادونو یې وغوښتل چې په سیمه کې د سخت دریځو او تروریستانو پر ضد په مبارزه کې یو موټی شي. د نړیوال تروریزم په وړاندې جګړې په لومړۍ کرښه کې هم افغان امنیتي ځواکونه ولاړ دي، هغه ځواکونه چې په دې وروستیو کې روزنې او مجهز کولو ته پاملرنه زیاته شوې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو چارواکي په دې باور دي چې د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې طالبان اندېښمن کړي دي. فرانس پرس خبري اژانس خبر ورکوي چې د کابل په رشخور سیمه کې د نوي کمانډو ځواکونو د روزنې بهیر روان دی او دا سرتیری به ډېر ژر د جګړې لومړیو کرښو ته واستول شي. بیا هم احمد شیبر د افغان کمانډو ځواکونو په اړه چې په شمیر 10,000 ته رسیده د دفاع وزارت له ویان سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د دغو سرتیرو روزنه څرنګه روانه ده. جنرال دولت وزیر په ځواب کې وویل
موږ د کمانډو قطعاتو لپاره دوه ښوونځي لرو، هغه ټول سرتیري په هغې کې روزل کېږي، آماده کېږي، هغه وخته پروسه پیل شوې ده، دا اوس آماده دي هغه پرسونل د قولي اردو لپاره. دا پروسه ډېره پخوا شروع شوې ده او اوس په دې اجرا په حال کې ده.
لکه څنګه چې مخکې پلان ټاکل شوی و، ویل شوی و چې دغه ځواکونه به دوه برابر شي، یعنی تاسو خپل هدف ته په نږدې کېدو یاست؟
دا پخوا یو فرقه وه، اوس قولي اردو شوه. چې کله قولي اردو شوه تاسو پوهیږئ چې موږ ویلی شو چې دا دوه برابره، حتی د هغې دوه برابرونه شمېر زیاتېږي. د دې لپاره یو کنډک چې یا قطعه چې د خاص قطعې په نامه باندې و، هغه تقریبا تناسې یوه میاشت مخکې هغه لیوا ته ارتقا وکړه. یو ضربتي لیوا د کمانډو د قولي اردو په تشکیل کې اضافه شوه. نو معنا دا ده چې دا ټولې لارې چارې سنجول شوي، آماده شوي دي چې دا قوتونه خپل ټاکلي ځای ته ورسیږي.
جنرال صاحب وزیری، پخوا چې کوم راپورونه خپره شوي دي په هغو کې دا ویل کېدل چې د افغانستان کمانډو ځواکونه ډېر مؤثر دي د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو پر ضد په جګړه کې. نوي کوم کسان چې کمانډو لپاره روزل شوي دي، دا هم په هماغه سطح روزل شوي دي او کنه له عجلې کار اخیستل شوی دی او وخت اړتیا ده؟
نه قطعا، دې کې یو مسله ده چې دې ته باید توجه وشي. کوم پرسونل چې روزل کېږي هغه معنا دا نه ده نوي نه کسان نه دي، دا هغه کسان دي چې درې کاله عسکري کړي ده، بیا کمانډو ته راوستل شوي دي او روزل کېږي، او یا هغه کسان دي چې په تعلیمي مرکزونو کې درس ویلی دی، د هغې درس نه وروسته د کمانډو تعلیمات دویم ځل لپاره دوی لاسته راوړي. یعنی دا کوم نوي کسان نه دي چې موږ نوي نفر ونیسو او کمانډو ته یې بوزو. نو موږ کمانډو ته داسې کسان نیسو چې د عجلې نه کار واخلو. زه تاسو ته ویلی شم چې د خاصې قطعې لپاره یې کسان نیول، زرو تنو کې 20 نفره خوښ کړه. د کمانډو لپاره هغه کسان راځي چې هغه په مواد مخدر باندې اغېزمن وي، په صحتي ښه وي، ورزش سره مشکل ونه لري، روحي تکلیفونه ونه لري، قد او قامت او ټول صحتي روغتي ورته برابر وي.
جنرال صاحب، د وسلو په برخه کې دغه کمانډو کومشانو ته ضرورت لري چې نړیوال افغانانو سره مرسته وکړي او کنه مجهز دي؟
د سپکې وسلې د کمانډو لپاره ټول مخکې تر مخکې راوړل شوی دي. اوس موږ موجوده لرو کوم سرتیری چې د کمانډو تعلیمات ګوري، په هماغه ورځ چې فارغېږي د دوی لپاره هغه څه وسلې چې د کمانډو لپاره دي هغه ټولې دوی ته ورکول کېږي، ورسره شته دی. او ځینې چې درنې وسلې لکه زری پوشونه او زریدار او دا، هغه په دوامدار اکمالیږي او د کله چې قطعه جوړېږي هغې سره یو ځای وسلې هم اکمالیږي، په دې کې مشکل نشته دی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و چې د کمانډو ځواکونو د روزنې د بهیر په اړه نور معلومات راسره شریکول.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د امریکا د هوایی بریدونو د زیاتوالي سره بیا د دې خبره کیږي چې بی 250 بم غورځوونکي الوتکې به د دې هیواد په روانه جګړه کې وکارول شي. دا هغه الوتکې وې چې په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم په نسکورولو کې مهم رول لوبولی و. دفاع وزارت هرکلی کوي، خو یو شمېر نور بیا دې مسلې ته د ملکي تلفاتو له اړخه اندېښنه څرګندوي. نور حال د وصل وصال په رپورټ کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګرونو کې د بی 250 پم غورځوونکو الوتکو کارونه به تروریستي ډلې د تاړ کړي چې له جګړې لاس واخلي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش آزادی رادیو ته ویل چې د افغان ځواکونو د ځمکنیو عملیاتونو پر مهال له بم غورځوونکو الوتکو څخه کار اخیستنه ډیره مهمه ده، او له دې وروسته به د تروریستي ډلو په ځانګړي ډول د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره له هلیکپټرونو هم ګټه واخیستل شي. غورځون کې الوتکې د تورستانو د مرکزونو د منځړلو لپاره ډېرې مهمې او اغېزمن دي. موږ هڅه کوو چې زموږ فعالیتونه پراخ او په افغانستان کې سوله راشي. زموږ فعالیتونه به د دښمنانو د ځپلو په هدف زموږ د همکارانو سره همغږي دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو امریکایي چارواکي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې افغانستان ته د هوایي حملو لپاره اف 14 ایلاس او خی بی 250 الوتکې واستول شي، خو دغه امریکایي مقام د نوم نه ښودلو په شرط دا خبره واشنگټن پوسټ ته کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه الوتکې به له قطر څخه د افغانستان د هوایي رادار له لارې د تورستانو په لویو مرکزونو بریدونه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت په خبره د هوایی حملو د زیاتوالي ترڅنګ د مشکوکو کورونو او ځایونو پلټنه هم د افغانو بهرنیو ځواکونو په ماموریت کې شامل دي. د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې تروریستانو ته دا ګواښ شوی چې په هیڅ ځای کې د دوی ځواکونو له نظره په امان کې نشي پاتې کېدی. پینټاګون د نوې ستراتیژۍ تر اعلان مخکې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو ته به د بلیک هاک په نوم هلیکوپټرې هم ورکړي چې دغه موضوع د افغان دولت له هر کلي سره مخ شوې وه. خو له دې ټولو سره سره په افغانستان کې به د بی 250 تیروس خکر اخیستنه د امریکایي ځواکونو لپاره نوې تجربه نه وي، ځکه دغه ځواکونو په 2001 میلادي کال کې د طالبانو رژیم د پرځولو لپاره هم له دغه بم غورځوونکو تیروس خکر اخیسته و چې د یو شمېر افغان پوځي کارپوهانو په خبره ښې پایلې هم لرلې. له دې ډلې د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي د دغو لویو جنګي تیارو د کارونې پر مهال باید له ډېرې همغږۍ څخه کار واخیستل شي.
احساس پیدا غلط ده راپورونو او پرتله ده درست تحلیل ارزیابی نکتیر دوی بیا هم ده پینجاو دوی یا ده نور بمباردمانو هم به حاضر نبی کار خیلی دمکم تاسر گذانه می زکر که ملکی به تلفات من سر آوالی او تو ملکی تلفات پاسنه ده ملت او ده دولت استل رکیم بی باید کوشش کنید که هغه اهداف بمبارد کنند ونیسی که هغه واقعا ثابت شوی او تحلیل شوی و ارزیابی شوی.
بلخوا د ولسی جرګې غړی صالح محمد صالح وایي په دا شان عملیاتونو کې باید هڅه وشي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه وړي، ځکه که چیرې په دې برخه کې تیروتنې وشي نو دا عملیاتونه به د دې ترڅنګ چې کومې پایلې ونه لري د دولت او بهرنیو ځواکونو په وړاندې به د خلکو غبرګونونه راوپاروي چې دغه چاره به خطرناکه وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو ته مخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سلا شره پینځه صفه هم اوریدلای شئ. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د دې جرګې د کار له پیلې دو سر به تر هغو کاندیدو وزیرانو ته د رایې ورکولو بهیر پیل نه کړي چې ټول کاندید وزیران ور پیژندل شوي نه وي. خو جمهوري ریاست وایي له دقیقې ارزونې وروسته به ولسی جرګې ته د رایې اخیستو لپاره پاتې کاندید وزیران هم ډېر ژر ور پیژني. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسی جرګې د دوبي د رسختیو پای ته څو ورځې پاتې دي، د دې جرګې اداري پلاوی له حکومته جدي غوښتنه کوي چې دوی ته ټول کاندید وزیران معرفي کړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر کومه چې د ټولو وزارتونو لپاره کوم چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي کاندید وزیران دوی ته معرفي نشي، د رایو صندوقونه به کې نږدي.
بدبختانه به وایم تر اوسه پورې وزیر د معرفه او وزیر د خارجي موضوع همدا رقم پاتې ده. موږ به چې پارلمان شروع شي تر هغو پورې دوی ته د صندوقونه نږدو تر څو پورې ټول کابینه مکمله کړې نه وي، ځکه موږ نشو کولی چې ان ټایم نور وختونه په افغانستان کې نور مشکلات ډېر زیات دي. همدا یو کال کېږي دوه کاله موږ کابینه باندې لګیا یو.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغانستان ملي شورا د راتلونکي شنبه په ورځ د دوبی د رخصتیو لپاره تر رسیدو وروسته په خپل کار پیل وکړي. اوس مهال د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو په ګډون د پوهنې، لوړو زده کړو، اطلاعاتو فرهنګ، مخابراتو، اقتصاد او فوایدامي وزارتونو د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. د افغانستان ولسی جرګې تیر کال 14 وزیران د 80% پراختیايي بودیجې د نه مصرف لامل استیزا او له دې ډلې لو وزیرانو د باور رایا واخیسته. په دې وروستیو کې جمهور ریاست د یو شمیر وزارتونو لپاره نوې څېرې د وزیرانو په توګه معرفي کړې دي، خو تر دې د مد اطلاعاتو فرهنګ، بهرنیو چارو او پوهنې وزارتونو لپاره وزیران نه دي معرفي شوي. د ولسمشر مرستیال وین د واخان مینپال د پاتې وزیرانو د معرفي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارتونو چې د سرپرستانو لخوا یې دا کېدلو یا وزیرانو درلودلو حکومت نوې څېرې د کاندید وزیرانو او سرپرستانو په توګه باندې معرفي کړي دي. تر دقیقې ارزونې وروسته به د اړتیا په صورت کې نور وزیران هم معرفي.
د ملي وحدت د حکومت د کار له پیل نه په یو شمېر ادارو او وزارتونو کې د سرپرستۍ مسله د انتقاد وړ ده، خو اوس یو شمېر چارواکي وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو دا موضوع جدي نیولې ده.
و امردل چې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د دې جرګې د کار د پیلې دو سر به تر هغو کاندید وزیرانو ته د رایې ورکولو بهیر پیل نه کړي چې ټول کاندید وزیران ورپېژندل شوي نه وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي په هیواد کې د زعفرانو د کښت او تولید د پراخېدو لپاره هڅې زیاتې کړي. په کروندګرو د زعفرانو بزغلي ویشي او هم ورته د کار او پالنې روزنه ورکوي، خو د کرنې د چارو کارپوهان بیا وایي د زعفرانو د کښت او تولید ترڅنګ بازار موندنې ته هم باید زیاته پاملرنه وشي. د ازادي راډیو خبریال واصل وصال نور تفسیر وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي د 15 کلنې ستراتیژۍ او پلانونو پر بنسټ به په هیواد کې د زعفرانو کښت او تولید کې د پام وړ بدلون راشي. د دې وزارت ویان لطفالله راشد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پلانونو له مخې به د زعفرانو تولید له 6.5 ټنو څخه 14 ټنو ته پورته شي. ښاغلی راشد وایي روان کال چې د 15 کلن پلان د پلي کېدو لومړی کال دی، د کرنې وزارت د زعفرانو کښت او تولید لپاره خاص پروګرامونه پیل کړي دي.
ځکه چې زمونږ 15 کلنې ستراتیژي چې زعفران لپاره مونږ جوړ کړې د لومړني کال د تطبیق کېدو دی، او مونږ په دې اړه خاص ځانګړي پروګرامونه لرو سږکال به په 10 ولایتونو کې زعفران وکرل شي.
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت د زعفرانو د کښت په برخه کې 12,000 نارینه او ښځینه بزګرانو ته د روزنې ترڅنګ په بزګرو د زعفرانو 1500 بزغلي هم ویشلې دي. دوی وایي د زعفرانو د کیفیت د تثبیتولو لپاره په هرات ولایت کې یو لابراتوار هم ګټې اخیستنې ته سپارلې چې د بیولوژیکي او فزیکي ازمایښت وړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې 3,200 او په 2016 میلادي کال کې 6,500 کیلوګرامه زعفران تولید شوي دي. دا شان تیر کال د افغانستان زعفرانو د دریم ځل لپاره د نړۍ د غوره زعفرانو په نوم جایزه هم وګټله. په ورته وخت کې د زراعت د برخې یو شمېر متخصصین وایي که د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګونې وزارت د زعفرانو د کښت په برخه کې خپله 15 کلنه ستراتیژي عملي کړي، نو د زعفرانو په کښت او تولید کې به د پام وړ زیاتوالی راشي. لاډلې میرویس خوګیانی وایي د زعفرانو د کښت پراختیا سره له یو اړخه خلکو ته د کار زمینه برابرېږي او له بله پلوه د کوکنارو د کښت مخه هم تر یو بریده نیول کیږي.
زعفران معمولا د داسې یو نبات دی چې د کښت نه نیولې تر پروسس پورې تر مارکیټ رسولو پورې دا د اشتغال ځایي یا خلکو ته د کار زمینه مساعدوي، او د دې تر څنګ زعفران به هم وکولی شي چې یو څه د کوکنارو په کښت کې
خغل خوګیانی وایي که حکومت بزګرانو ته د زعفرانو د کښت او اهمیت په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه برابر کړي، نو خلک به د کوکنارو پر ځای د زعفرانو کرلو ته مخه کړي او د زعفرانو په تولید کې به هم زیاتوالی راشي.
ستاسو له پیغامونو
د خلیفہ کندار ته دا پیغام درته پیژنم کم پاکستان چې دغه کم انکار کړی دی چې دلته تروریستان نشته دا معلومه خبره ده چې دوی تروریستان روزی او منی هم نه او دې کار ته نور هم دوام ورکوي نو دا غواړه ډوکې دوی د خپل د خولې څخه نه شوه کوي بغیر ما شوه چې سکور سره نه کوي چې دا غواړه ډوکې دوی د خولې څخه شوه نه شي او کومه تابه بدلور چې کومې دغه دولت باندې اختار ورکړی دی دا باید ژر تر ژره ونیول شي دا خارجانو مین کړی دی نو دا باید ژر ژر محکمې ته راکش کړل شي
ما پیغام دا دی دا کوم خبرې چې ترام کړي دي چې زه دا سره دې چې جوړ کړم دا پاکستان په دې ته خبرو لارې ته نه راځي ور سم دم کار دی پر پاکستان چې ګرته ګلستان موږ راځي خلک را معلوم دي چې دغه کوټه په شور اسلام آباد په دغه ګوچ دی نو په دې خبر باندې پاکستان لارې ته نه راځي طالبان خو سم د پاکستان خلک یاغه خو نه پر د ملک زړه خو نه پر د ملک باندې وښلې دي چې په دې ملک سال دی ورځ مړ دي جنگونه دي بمبارونه دي ورور کیږي مور سره په څنګه راغلي په لیاز د خدای د جنگونو کې طالبان دي چې حکومت یې باندې کوي یو څو سره وکړي د پاکستان د فار کار مکوي نه د خپل د فار کار کوي السلام
ما رحمت الله پر دې دې سر دې ترسنا ما افغان مهاجرین په پاکستان دي پراته یو اشرف غني احمد جن اهل کې دي چې د مهاجرینو هم مخري او $1500 جوړ تو تلل شي او د لارې کرام مهاجرین له دې زبلي او په دومره دفعات د بلخ والی مومن چې سره زیاته کړی باید دا مقامه چې د بل خالي کچې ته مکه کیږي نو مهاجرین باید هم افغانستان ته درنس په مخه دي
دا تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې اوتومات ماشين کې مو پرې خو کور مو ودان پیغامونه راته پرېږدي موږ هم هرومرو خبرو او سمې ونړي وال موضوع د چین ولسمشر او د هند صدر اعظم موافقه وکړه چې دوه هیوادونه به د دوه اړخیز اعتماد د رامنځته کېدو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي چین د هند له سیال پاکستان سره ښې اړیکې لري او د هند او چین ترمنځ د خاورې پر سر لانجه هم شته فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي
د هند بهرنی چارو وزیر اس جی شنکر خبریالانو ته وویل د چین د ولسمشر شی جین پینګ او د هند صدر اعظم نریندرا مودی یو ساعته غونډه د دوړو هیوادو د شیراتلونکو لپاره ګټه وروه جی شنکر زیاته کړه چې ل دې لیدنې کتنې ښکارا سو چې د دوړو هیوادونو مشران غوړي چې د پیکینګ او نوی دیلی اړیکې شوي او د سره وبد ټولو په ګټه دي تیرونی هند خپل پوځیان د هیمالیا غرونو له دوکلام پلاتیو له لوړو په شاکړل هلته د چین پوځیانو د یو سړک د جوړېدو چارې پیل کړې دي په دې سیمه کې نږدې 2.5 میاشتې د دوړو خو او ځواکونه د یو بل په مقابل کې درېدلې وو د چین او هند ترمنځ له ټول سيزورایسي د تاوتریخوالي پترس کې د غوړستۍ مخالفت جدي ګڼل کېده د چین د دوکلام پلاتیو پر سیمه د بوتان مملکت د ملکیت ادالري د دغه کوچيني هیواد بهرنی دفاع هند پر غاړه اخیسته ده د هند بهرنی چار وزیر وویل د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ اختلافات طبيعي وي خو مهمه دا ده چې د ستونزه پر دوه اړخیز درناوي او د ګډو ګټو پر بنسټ هواره سي د هند او چین مشرانو د دوشنبه په ماښام موافقه وکړه چې د دوړو هیوادونو پوزي او امنیتی چارواکي نږدې اړیکې سره ولري تر څو پرې نږدې چې وضعیت کړکېچن سي د اس جی شنکر په وینا دوړو مشرانو ټینګار وکړ چې په سرحدونو کې ثبات د شو اړیکو د ودی پیلامه ده شی جن پینګ او نریندرا مودی د بریکس یا د نړۍ د پنځو پرمختلونکو اقتصادي قدرتونو د مشرانو د غونډې ترڅنګ د چین په شیمن شار کې غونډه وکړه د بریکس په ډله کې چین، هند، برازیل، جنوبی کوریا او روسیا غړي دي
او اوس به هم اسمت ساروان درته وایي چې د اپل کمپنۍ غواړي چې نوي پرمختللي موټر تولید کړي
اپل کمپنۍ د لویو اتومات یا بچلونکو موټرو د جوړولو هڅه پیل کړي څو دغه شرکت د ودانیو ترمنځ خپل کارکونکو له یو ځای بل ته ورسوي اپل په خوا غوښتل چې اتومات موټر جوړ کړي خو ورسته وویل چې له دې فکر لاس په سر شوی دی د اپل شرکت د تازه اعلان وشو چې دا کمپنۍ لا هم د اتومات موټرو فکر پرې ایښی نه دی خبری سرچینه وای اپل د متوسطو یا شټل اتومات موټرو په لټه کې دی چې خپل کارکونکو پکې له یو ځای بل ته یوسي د اپل دا موټرونه به پل نومیږي پل د پالو آلتو د کلمې لنډه بڼه ده د اپل کمپنۍ مرکزی دفتر په پالو آلتو کې دی اپل کمپنۍ د دغو موټرو په جوړولو کې له یوې بلې کمپنۍ سره چې نوم یې نه دی اعلان شوی همکاري کوي اپل شرکت سمو د وړاندې د اوتومات یا بې چلوونکي موټرو د جوړولو جواز ترلاسه کړ. د شرکت مخکله د اوتومات موټرو ځینې پرزې جوړې کړې چې د لکسس په شمول ځینې موټرونو ورڅخه کار اخلي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم. خو آزادي رادیو سره اوسئ. زما همکاران سټډیو ته راغلي. مصطفی صدیقی ته مایکروفون ورکوم چې راتلونکي خبري مجله وړاندې کوي. صدیقی صاحب ښه راغلاست.
بله تشکر از شما نوری صاحب. شما مانده نباشین.